السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 22مه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 1 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونا او سیمایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو. خو اول خبرونه له اسرار المؤمنه اورو.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. هندي چارواکي وایي له پاکستان سره سواله کیدونکو مذاکرات منسوخ شوي نه دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. او روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایی دفاعي مشقونه پیل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. هندي چارواکو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دي چې له پاکستان سره سبالا کیدونکو مذاکرات منسوخ شوي نه دي، خو د دوی په خبره د اسلام آباد شرطونه د منلو وړ نه دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند د هیواد سرکاري خبري اجانس پی ټی آی ته ویلي چې هندوستان اوس هم له پاکستان سره خبرې پر مخ بوتلل غواړي. خبري اجانس زیاتوي نن به پر دې اړه د هند د بهرنیو چارو وزیر خبري غونډه کوي. بلخو د پاکستان چارواکو هم ویلي چې دوی به نن پر دې اړه خبری غونډه کوي. لدی مخکې پاکستان هندوستان تورن کړی و چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتۍ مشرانو په ملاقات کې جدي نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې هندوستان نه غواړي سبا د اتوار په ورځ ډیلی کې د پاکستان او هند د قومي سلامتۍ مشرانو ترمنځ د کیدونکو ممکنه ملاقات څه ګټې مخې ته راشي. نور د په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغه چې د هند بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له کشمیري بلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 23مه نیټه په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال سره خبرې وکړي. د باجوړ ایجنسی یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشالډو ته ویلي دي په پیښه کې د ملک په ګډون لږ تر لږه دوه کسه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه جوبل شوي. د مشالډو خبریال وایي د ارنګ تحصیل د وتمان خیلو قبیلې مشر ملک دوا خان نن سهار د خپل کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان و چې غازی بابا کلی کې پرې ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې للی نه ده منلې. بلخوا د یو بل خبر لمخې پولیس چارواکو نن مشالډو ته ویلي دي چې نن سهار 3:30 بجې د شوقدر په بډهګرام سیمه کې شوکمارو دوه ورونه وجلی چې دغه دواړه ورونه د پولیسو سپیان وو، خو دغه مهال په ډیوټۍ نه وو. د جنوبي وزیرستان د چکملی سیمې اوسیدونکو وایي له تیرو شپږ ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملی سیمې یو اوسیدونکي خورم مسید د نن مشال ته ویل چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډۍ له بمی برید وروستو امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیري هسپتال ته وړل شوي.
پاکستان کو داسې د شوالی دی ګډاګون چې آی پټالی نه تارول او کلی نه راون که څل تو پاکستاني نور وز بتلی دی او دې دې ظلم پاتایي دی دا حرمت براول دی.
د چکملی سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څښاک ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري، خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتی. لا هم چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا براسې حال کې دا چې رایټرز خبري اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د افغان ولس مشر اشرف غني ویان ظفر هاشمي پرون اسوسیټډ پریس ته وویل دا ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. خو لا هم د ورته تورونو په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي. د افغان ولس مشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتی. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یو چارواکي غلام حیدر حیدری پرون رسنیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې 8 یاغیان وجلي او یوولس یې نیولي دي. د غلام حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرانیان اهم وو. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تېر ورځ هغه مهال ډزې وشوې چې له چې د لغورماچ څخه قیصار ولسوالۍ ته ستنېده. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون ته راځو راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې مخ د برید د منصوبو مخه نیول شوی. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخوانی دفاع وزیر یهود باراک یو سب شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د اسرائیل پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. یهود باراک دا وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. د فرانس د کورونو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردم څخه پیرس ته روان و درې کسان جوبل شوي دي. د فرانس د کورونو چارو وزارت یو ویان د فرانس ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوکه 26 کلن مراکشي نیول شوی دی. چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې په مسافرو نورې ډزې هم وکړي خو درې مسافرو چې دوه پکې امریکایي پوځیان وو له ده په زوره ټوپک واخیستو. د بلجیم وزیر اعظم ورته بېخه یو ترګر برید بللی دی. روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایی دفاعي مشکونه پیل کړي دي. د روس په وزو پرون ویلي وو چې مشکونه به یې د اګست تر 23 نیټې پورې جاری وي چې پکې به تر 40 پورې جازونه او د دواړو هیوادونو څخه باندې 1500 پوځي اهلکار برخه اخلي. دا مشکونه چې په پیټر دی ګریټ او جاپان سمندر کې ترسره کیږي په ځانګړې توګه جاپان ته یو خبرداری دی. د جاپان دا مهال له چین سره په هغو شاړو وړو ټاپوګانو یا جزیرو شخړه روانه ده چې د چین په مشرقي سمندرګي کې شتون لري او د عراق د شیاو مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستانی له استازو یو تن پرون د جمعې مونځ په خطبه کې له حکومت غوښتل چې اصلاحاتو ته د دوام ورکړي او د ولسي فنډونو غټ غله دې زر تر زره تعقیب کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ ټاکل شوی چې سبا د پاکستان او هند امنیتي چارو سلاکاران له یو بل سره ملاقات وکړي. معلومات درکو د جنوبی وزیرستان په چکملی سیمه کې د 100 ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو خلک له کومو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
موجوده حالاتو کې ټول رامخته شو او دې سره به دا ټول یو شماره به وشي نو دې کې ډیر بیدار او شعور لري چې د ځوانان پښته دی.
پونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې تاسو د فلمی نړۍ په اړه معلومات اورئ.
میکسیکو سیټی. What were you doing there?
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو لمشال ریډیو سروسه. دا مشال ریډیو دا ټاکل شوی ده د پاکستان او هند لوړ پوړي چارواکي سبا له په نوې ډلی کې خبرې اترې کوي خو تر دې وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ سختو بیانونو تبادله شوې ده. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز غواړي له کشمیري مشرانو سره ویني خو هند په دې ګام اعتراض کړی دی. ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی پاکستان کشمیري لارښودان د کشمیر اصل برخیز ګڼي او د دوی په ګډون د کشمیر د مسلې پرمنه او مستقل حل راوتی شي. خبر پانه زیاتوي چې پاکستان هند سره مذاکرات ته تیار دی خو دې لړکې سکسمه شرطونه نه مني. ټاکل شوی دا چې د پاکستان او هند د قومي سلامتۍ د مشرانو ترمنځ د اتوار په ورځ نوې ډلی کې ملاقات وشي خو د دغه ملاقات نه وړاندې هندوستان د پاکستان های کمیشن کشمیری لارښودانو ته بلنه ورکړې وه او غواړي چې دا مشران د پاکستانی پلاوی سره وویني خو د پاکستان په دې عمل هندوستان خفغان سرګن کړي او وایي د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیری لارښودانو سره ملاقات مناسب نه دی. د دې ترڅنګ هندي مطبوعات د حکومت په حواله وایي که پاکستان د کشمیری لارښودانو سره ملاقات کوي نو هندوستان به مذاکرات منسوخ کړي. مشال ریډیو چې کله د مذاکراتي عمل ځنډېدو په اړه د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله نه تپوسو کو نو دوی چې تر دې د مورتا هندستان په باضابطه توګه سندي ویلې د ذکر دا چې دې لړکې با نن ماسپخین د خارجه چارو او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز یوې خبري غونډې ته خطاب کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. هندوای له پاکستان یې غوښتي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د کتنه نه کوي. هند له پاکستانه دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو لوړ رتبه امنیتي سلاکاران په نوی دلی کې سبا له یو بل سره وویني. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوی ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبې پر ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. د فرانس پریس خبری اژانس ته رپورټ له مخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی ته له سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند د حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جنوبی وزیرستان د چکملی اوسیدونکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو یا ګرځبندې د دوی ژوند په تکلیف کړی دی. د دوی په وینا د اګست په 13مه پر امنیتي سرتیرو تر برید وروسته نه یوازې کرفیو لګیدلې ده، بلکې تر سلو زیات کسان د شک پر اساس نیول شوي هم دي. نور حال د سیلاب محسود په رپورټ کې اورو.
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی دی چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13مه نېټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي.
چرمانی په علاقہ سے تو فوجیوں کو یہ دھماکہ ہوا ہوا فوجیوں تو مخ رہے ہیں چرمانی پر زور گئی پدا سے بودا واری کا اکثر جائی نہ قتل کی چورا خال کو جائی جائی اطلاع کو یا اچھا کسان کو جا سے بشواری دی بودا گون چلی آئی پتالی نہ تارو رل اور کلی نہ راون کسل تو کسانی نور یک بطلی دی اور دیس جو ظلم پاتا یہ گئی جا غرمت براولی
یو بلکا بلی متین مسعود زیتاوی چد بامی چاو دن ملزمون نشی رانی وال خود دا سے پیشو پواجہ بے گناہ کا بائلون وحل شی ټکول شي او بندون کېږي.
کارته په واځه باندې لا څوک بار کا وتا شي نه بزر نه وتا وتا شي د تا مری ژوند جوړ شوی یا بار کا څوک نه شي وتا را یو کین د فاروق سامان دینا دی دا ختم شوی دی. څه باندې څه ځای چې موږ واه نه راځي دی او نه مستا پاتا لګي تو فاجون او حکومت خلک نه وای شي او نه ورو وتا شي نه ملي ما وای شي هغه باندې چې کوم د ګناخه سره مزید سينور نه تړي.
د چکملی د کبالیا نو دا غا ژغ می چې د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قرشی تا ورا سوا هغه په دا رنگ جواب وکا.
د ګنا کایتا چې مجرمي جنګور نوی سازور کاول دا هم په سازیت سره نه په قانون سره ده. دا کا کوم وخت کې د دې د ګنا کا سازور کاول دا نقصان ده د یو کاج دی دا ظلم ده. دا چې د نو سره خپل تحقیقات یې داری دي تحقیقات او کو د ژوند د سازور کې چې
د چکملی قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ مبیبره ناڅرګنده پیښو په وجه دې دوی نور نشي ځورول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره شویو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، د افغانستان له خوست هم د وزیرستان خواوشا 250 کسان تللي دي، خو هلته د میشتو کډوالو یو استازې وایي دا شمیر کم دی او ډیر خلک هم اوس هم بیرته تللو په حواله زړه نازړه دي. په خوست کې د وزیرستان څه د پاسه 250,000 کسان په کیمپونو کې میشت دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ له خوست کډوالو له یو مشر کاري فضل الرحمان داوړ سره مرکه کړې او په سر کې د خوست کډوالو د ستنېدو په اړه پوښتنه کړې ده.
خوست نه خو دومره لکه فامیلونه اکثر پراته دي، یعنی څو په شمېر باندې کاډي الاړي دي، لکه مشکل په خبرو په هغه باندې چا د خلسنخیل کوم سره تعلق لرلو هم لاړل او د ادا کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره تللی دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې 20 او یا کاډي چې د شنختیون غدي حساب کې 2,500 کسان جوړیږي، لکه دا خو واپس شوي دي، نور خلک لکه په انتظار باندې دي.
شه نو که چرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم تلاړو د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک کوم انداز بندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلک قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې نه مسته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وي، دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاد کړې ده، نو بیا خو خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول د ځمېشته کې دا اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیراکل بیا او 95% موږ اپریشن پیراکل، او په حقیقت کې 10 او 12 ورځې کوم بمبار وشو په کورونو باندې په ما دا مداخله کې چې وښول دي نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفر شول، خو بیا پرون لکه مشکل کډې څمرلې د دې مرخه کډې بیا روان شول چې د کوم خلک پرته او څه مداخله کې تاغي اپریشن نو هغه خلک هم بیا رسنه شو په دپوز د غرونو کې روان دي.
یعنی هغه چرته دي هغه خلک له مداخله ځا چرته ورته دي
ا مداخل نه راغلل کيم تا کډر ال پرم مشکل کډ کتل شپږ وک کډ ته کيم کې مستشتنه ونه وکړه د کوم دي نه راغلل دوی چې موږ شول سیمنه د بمبار ته پښو د خزینه د وړو کې ورګي شهیدر شوی وي هغه نه بیا راغلل.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خوست کډوالو لایو مشر کاری فضل الرحمن داوړ سره تاسو ته مرکه اوریدله. ورته یو بل خبر ته چې د پاکستان الیکشن کمیشن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو لپاره د کامیاب شو امیدوارانو لپاره 29 اگست سوګند پورته کولو ورځ ټاکلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان وایي چې په دې لړ کې ټول انتظامات کړي دي. نور حال له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل خان مشال ریډو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 29 نیټه یعنی 29 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 30 اگست د هوس دننه د جلی تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړې ده یعنی 29 اگست په هغه باندې بعد د ټولو کونسل څومره امیدواران چې دي د حلف د بارت ادا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 30 اگست باندې د دلی د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهود کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغه کې به د هاوس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کیږي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپل ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوی دي هغه ټول به سوګند پورته کوي.
مات مکمل کړی دي په تا لکه چې کوم د اوت پر فارم دی هغه موږ خپل ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر تاسو ته ستاسو لګلی دي ار یو ریټرن د سر سره چې کوم ځای کې خپل کاغذات د نامزد دي جمع کړی دي کوم هغه ریټرن د سر با اوس د حلف هم اخلي د هغه ممبرانو نه د ټولو ممبرانو لپاره که هغه د ډیسټریکټ لپاره که د تحصیل لپاره تا ټاون لپاره جوړ شوی دی کاغذ د زنانه دي اقلیت دی کسان دی یا نوجوان دی جنرال دی دا ټول با په دا ورځ باندې حلف اخلي.
د پامړدا چې په دیرشم مې په ټول خیبر پښتونخوا کې سبان دې سلويغ زرو سوکول لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو جاتو سوکې تر لاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومانو ته له پیدا کېدو سمدستي وروسته د دې ناروغي د ستنو لګولو هم فیصله کړې ده. چارواکي وایي دغه ستنې به د ماشومانو د مدافعت قوت پیاوړې کړي چې له مخې به د وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوې ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسي پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو سنو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د د پوینا چې دا ټیکه د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
یی بیسیکلی ایک ټیکه هر بچه کو لګے گا 14 سے کی ایج میں.
د ای پی وی دا ټیکه به د سوار له سافتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي ساس کی پسلورم ځل ورکو نو هغه سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادی توګه فائدہ دا ده چې ساس کی ورکول سره او دا ټیکه لګول سره د یو ماشوم قوت مدافعت دا اتونا تر لس چند پوری په فوری توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګیدو خطر نه وي. نو هغه ماشوم خپل هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولای.
ډاکټر رانا صفدر خپل خبرو کې زیات کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلی سیمو کډوالو خیبر پښتونخوا کراچي او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړي وو. کم چې خنه نتیجې مخې ته راوړي د پوینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دیش د پولیو کې سونه مخې ته غلی دی او د تیر کال کوم اندازه ولګو نه هغه پوړم به شپږ میاشتو کې یو سل او پنځلس کیسونه وو.
موږ در ځاکارانو په ذریعه د پولیو متاثرې علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړی وو. او بیا موږ په کراچۍ د بلوچستان په ځینې علاقو او د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلی علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولی وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسایي وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسیدل غوښتل هغه هدف پوری موږ ورسیدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي د ټیکې لګون کې د ماشومانو مور او پلار د دې ساینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پوری د ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د ستر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پوری د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
تیر مخام د مومند جنسیت د سرکاري انتظامی لخوا جوړ د مومند زلمی په نوم یو تنظیم یو لویه غونډه په یکه غونډ کې وکړه. دغه غونډه چې د ځوانانو لپاره جوړه وه پکې د مومند جنسیت د هرې سیمې زلمی راغلی وو. په دې موقع دغه ځوانانو انتظامی مشرانو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې. نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
تیر ورځ ماخام د کوز محمود جنسی په یو کونډ کې د دغه ځوانانو او د سرکاري انتظامیه لخوا یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سیمه سپینګر هم ګډون کړي وو. د سیمه ځوانان محمود زلمی ته په څه نظر ګوري. تفسیر محمود چې د محمود یوت کونسل غړی هم دی وای ویل
لکه د دینه معلومه شول چې مومند جنسی کې تکړه تکړه بیداره بیداره ځوانان شته دي او هغه کې داسې ځوانان شته دي چې د هغه د بیل بیل شوبو سره کار کوي. خو بد بد قسمتۍ د وجه وسه پورې چانو را کار کړی یا خپل باندې کې اویرنس نو نو وس د موجوده حالاتو کې ټول رامخې ته شو او د دې سره به دا ټول یو شماره به وشي. نو د ډیر بیداره شعور لري چې داسې ځوانان پکې شته دي. امید لرم چې د سره به ایجنسی ډیره پرمختګ وکړي.
اسماعیل صاحب هم د غونډې لراغلو او هغه وویل
دلته مین مسلې تعلیمي ادارې دي. به چې کم دا شن نه پس کوم تعلیمی ادارې تباہ شوې اوسه پورې هغه تباہ پرتې دي. ان جی اوز دي ټول چې کوم د نان لوکل پکې دلته جاب کوي دي د افس بوای نواله تر منیجر پورې نو دی له پکاره چې لوکل کسان وادي.
د سرکاري تنظیم یې لخوا په دې تنظیم د سیمې زلمو ډیره خوشحالي سرګنده کړې و چې پکې زلمو شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل. رحم شیر ریحان چې د یاد سیمې شاعر دي سو شیرونه داسې وویل.
دا خوی به بدلوم، دا مزاج به بدلوم، دا رسم د اغیار او دا رواج به بدلوم، ټوپک د مللاس او په قلم روچتوم، دستور د انقلاب او احتجاج به بدلوم. دا لار زمونږ نه ده، دا زمونږ روایت نه دی. نظام په دې وطن کې د سامراج به بدلوم. ریحان، زه په ځان لباندې هیڅ نشم کولی، دا خلک جرګه کوم، د سماج به بدلوم.
په محمد زلمی نومې تنظیم کې زده کوونکي، شاعران، لوبه کوونکي او هنرمندان هم شامل دي. نو د یاد تنظیم غړو شمیر تر کومې رسیدلې دی؟ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز وای،
بیسیکلی مومن زلمی یو ولنټیر دی. دا به د مومن د خاورې یو رضاکار وي. اوسه پورې تقریبا د زرو نه د دې ممبرشپ سیوا شوې ده. په دې کې نورم داسې ارګنایزیشن لکه کومونګو ګورو، شهید بانډا، ویلفیر اسوسیشن دی د مومن زلمو، او دوی په مختلف ځایونو کې لارې جوړې کړې، کوڅې جوړې کړلې. دغه شان دی چې کوم د اوبو لارې وي هغه صفا کړلې.
د مومن زلمی دغه غونډه چې مازدیګر شپږ بجې شروع شوه، تر د ماخوستن ناوخته پورې روانه وه، او ځوانانو پکې سرکاري انتظامیې ته خپلې ستونزې هم وړاندې کړلې. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په کونړ ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په ولایت کې په نشه یي توکو د روغ دو کسانو شمیر زیات شوی دی، او د درملنې لپاره په دغه ولایت کې شل بسترې روغتون ناکافي دی. خو دوی زیاتوي سخت کال به د روغتون بسترې 150 ته زیاتې کړي. د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په ریپورت کې راکوي.
د کونړ ولایت معتادینو روغتون ته په دغه ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم په نشئی توکو روغ دي کسان د درملنې لپاره ورزي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عمر خوړلې مبارک شاه چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پوډرو په نشه روغ دی دی، او اوس د کونړ د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې له روسانو سره په جنگ کې زخمی شوی و، او د دردونو د آرامولو لپاره یې اپین خوړل پیل کړی وو.
کوم بډای ښځه وه، هغې اپین ماتره کوي دا دردونه دې تسکین شي. یو لس ورځې یا 15 ورځې د هغې په کور کې بستر وم، بیرته چې یو څه خشلم هوغو نو ډاکټر ماکتر هم نه وو. نو خو نن دی او سبا دی، نن دی سبا، دا وخت کې دا شفاخانې هم نه وې، او اوس چې موقع مسایت دی راغلي خپل تداوي کوو.
غلام رحمان چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په پیښور کې په پوډرو روغدی شوی. هغه وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم، او هغې ته به دا ویم چې یاره زما نه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشئی نه و. چې تاسو اوس نشئین شوي استئ، ما ته وګورئ که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ، که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مځئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون 15 کاله وړاندې جوړ شوی، او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغو کسانو تداوي شوی چې په بیلابیلو نشو روغ دي وو. د روغتون مشر امیر شاه وایي چې د روغ د تداوي اکثره په توصیوي بڼه کوي، او رس تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې 40 نفر تداوي کوو. تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي 214 ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي، هیروین دي، حشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولی ډرګز دي، او داسې وغیره.
نوموړی وایي چې په مخکینیو کلونو کې اکثره ناروغان له نورو ولایتونو څخه ورتلل، خو اوس تر ډیره د کونړ ولایت په نشئی توکو روغ دي کسان تداوي کوي. که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته په نشئی توکو د روغدو خلکو ورتګ زیاتیږي، خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په پام کې لري چې سږ کال دغه شپخانه 150 بسترو ته لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کې دون کده لن خبرونه یو وار بیا ل اسرار علم مومند اورو.
هندی چارواکو د هیواد رسنیو ته ویلي چې له پاکستان سره یې سباله کېدونکو مذاکرات منسوخ شوي نه دي، خو دوی په خبره د اسلام آباد شرطونه د منلو وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان د هیواد سرکاري خبري اجانس پی ټی آی ته ویلي چې نن به پر دیړه د هند بهرنیو چارو وزیر خبري غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې د هند هغه وړاندیز رد کړو چې وایي دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز له کشمیري بلتون غوښتونکو سره په نوې ډیلی کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوبال سره خبرې وکړي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځای مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دوا خان په ګډون لږ تر لږه دوه کسه وژل شوي، د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملي سیمې یو اوسیدونکي خورمسید نن مشال ریډیو ته ویل چې د روانې میاشتې په اتلسمه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډۍ له بمی برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې ژوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي. لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو عملیاتو کې یو سل شل مشکوک او وسلوال مخالفین وژلي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیات په ننګرهار، لغمان، پکتیا، تخار او فاریاب کې په تیرو دوه ورځو کې ترسره شوي دي. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانس د کورو چارو وزارت وایي تیره شپه پر یو چټک اورګاډي کې ډزو له کبله شاوخوا درې کسان ټپیان شوي دي. او روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایي دفاعي مشکونه پیل کړي دي. د روس په وز پرون ویلي وو چې مشکونه به د اگست 23 منټه پورې جاری وي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومندر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام ساسو لپاره د مشال ریډیو همکار ګل ایاز جوړ کړی دی. په دې پروګرام کې تاسو د فلمی نړۍ او د غشن نور د ساينس او ټکنالوژي په اړه معلومات اوریدل شي. تر دې پروګرام وروسته یو بلونیز پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمی نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو يهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامي جمع کې مکوا ویل کیږي مندل شو بي دي. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کال زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې دغه علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی، کشتۍ او د کجور پانی شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوی بې معنا لیکنې دي او یا مذهبي علامات کېدي شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینوره هم کېدلې شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دي چې په بیت المقدس کې د یهودیانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کېدلې شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسری لپاره جوړیدونکي ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو لوی موندنه ده. دا یو منفرد، غیر معمولی او دلچسپ ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. که څوم په جاپان کې د خودکشي رجحان له نورو هیوادونو څخه زیات دی، خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منی کړی دی. د جاپان په سیلګری سیمه توجینبو کې پولیس افسر یوکو شایګی له 11 کالو راهیسې خلک له خودکشۍ څخه منع کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتو ماتې مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یوکو په توجینبو کې په غرونو کې گشت کوي، دغه ځای ته په زرګونو سیلګری ورځي، خو دغه ځای ته زیاتره خلک د خودکشۍ ارادې سره ورځي. خو یوکو خپل درې ملګرو سره په دغه ځای کې هر وخت موجود وي او خلکو ته د خودکشۍ نه کولو ترغیب ورکوي. یوکو یو وایي چې هغه یوې پیښې ډېر غمجن کړی وو چې کله یې یو ملګري خودکشي وکړه. د ده په خبره له هغه وخت راهیسې یې فیصله وکړه او دا میشن یې جوړ کړو چې خلک به له خودکشۍ څخه منع کوي. د هوایی جازونو یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمنځ سفر به په یوه ګنټه کې کوي. کونکورډ 2 دغه جټ جاز به د اواز له رفتار نه 4 تیز د الوت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګېدلی وي چې مختلفو مقاصدو لپاره به کارول کیږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایدروجن څخه راځي. په دې جاز کې به 2 ټربو جټس او 1 راکټ لګېدلی وي. په دې جاز کې به یوازې 40 مسافر سفر کولی شي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوی چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نور خلکو سره همغږی شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوی چې په ماشومانو او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیې کې په 4000 کسانو شوي تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورونه زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومانو جذبات او احساساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوي چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خودداره یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابلې توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورټ کې راغلی چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورټ نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شیز بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید اپریټینګ سیستم نه چلیدونکو سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوي کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی وو چې په اړه ویل کیږي د 1 ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفینو معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی درز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لرې کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mavium.
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونه کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوې فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. میشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم وکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بای جان په دې ونه کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بای جان په هند کې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بای جان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز سلریشتم فلم سپیکټری مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریک د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه سلورم جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کریستوفر والز کړی دی چې په دوه فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې خودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلند، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مکسیکو سیټي
What were you doing there?
I was taking some overdue holiday.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
And do you know who links them all?
Me. Welcome, James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د دې نوړان دی موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې شوی بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټول نړۍ کې ریکارډ 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې خودل شوی چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاری جینیفر لارنس او جوش هټسن کار کړی دی. په دې فلم 125 ملیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I've been watching you and you watching me. My dear Miss Everdeen, make no mistake, the game is coming to its end.
For the first time in our lifetimes, we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn, when we march together into the capital. The Solar attacks, President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76 Hunger Games.
Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons. To snow.
د هندي سینما دوه مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینا کیف نوې فلم فانټم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسي موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند استخباراتي اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فانټم په د اگست په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
گولیوں کے نشان آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ حافظ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی، 6 سال ہو گئے ہیں، چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کریں، ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر، صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. सर मेरे पास एक आइडिया है.
कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा.
यहाँ कैसे आए? मतलब क्या क्या?
मर्डर.
इंडिया चाहती है इंसाफ.
उनके घर में घुस के मारेंगे.
د هندی سینما نوې فلم کون کتنے پانی میں لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې کونال کپور او رادیکا آپتی کار کړی دی. قسم دا یو مزایه فلم دی، خو په کې یو سنجیده موضوع څرل شوی دی. د هند په اوډیسا کې د سکول اوبو سخت نشټوالی بي او د مختلفو کلو ترمنځ د اوبو پر سر هر وخت جګړې وي. دا لانجه له لسیزو راهیسې روانې وي. دا فلم به د اگست میاشتې په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
नीलामी 1 करोड़ रुपए से शुरू हुई, आधा घंटा हो गया, एक भी बोली लगाने वाला सामने नहीं आया. चलो जी 50 लाख, 25 लाख,
5 लाख कर दूं.
नीलामी हो रही है, मजाक हो रहा है यहाँ पर.
हेलो सबको,
अरे काहे का राजा, हालत तो सांड जैसी हो गई है।
क्या गांव में पता नहीं चलता मट्टी कहाँ है।
आज होली के दिन भी एक बूंद पानी नहीं है गांव में।
जय भोलेनाथ।
आज तो हम स्नान करेंगे।
साले, यहाँ पानी का पैसा अलग से लगता है।
तो आज हम कुल्ली करेंगे।
What is the sort of water?
Water, why? What water? Well, land, village, hill.
Maharaja, no water, no deal.
असली राजा वो जिसके पास पानी।
राजाओं के खून में तो राजनीति होती, तो सलूशन निकालिए ना।
अब भेजूंगा मैं सीधा ओबामा को।
मालिक, ये ओबामा कौन है?
बहुत बड़ा आदमी है। सुन, तू ये सब छोड़, तू उसके नंबर का जुगाड़ कर।
قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس تاسو پام د مشال رادیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د سخت دریځ پر مفکورې بحث شوی دی. پر یو شمېر پاکستاني او مدرسو دا تور پورې کیږي چې سخت دریځ فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. ان ځینې مدرسې خو د جنگ لپاره پر روزنیزو مرکزونو هم تورنې دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو، ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ له حکومتي چارواکو او شنونکو سره هم خبرې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستاني مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي، چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنې کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر ابیا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي، یعنې چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یوه مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب مونږ قاري عبدالزیر نومېده، هغې مونږ ته تبلیغات کول، هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی، سش کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمر ګبردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلیوه.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن،
ما ته وویل شول چې د افغانستان اوسنی حکومت مسلمان نه دی، او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او د دوی په ضد جهاد وکړم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به راته ویل.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی، افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا هورې ورته ناستې وي. بل خو په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل شوی چې تاسو لاړ شئ تر دې باندې حمله وکړي، یا تاسو لاړ شئ پر دې باندې جهاد وکړي، یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضایل وایي، صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورشي یا پلانکي زیاته ورشي، ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي. او په پاکستان کې خپله دوی فکرې دوه نظر دي تر اوسه پورې، د طالبانو او د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته، بله فکره بیا دا وایي چې شته. نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورشي، ځکه هلته دوه نظره دي. بیا هغه اختلاف د دې ترمنځ راځي، بیا دوی بیرج د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد یا مزي جهاد.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کالې مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولې چې وایي دا توغونه چا ده، یا کدا ماشین دی، او کدا بل شی دی، یا دا تر چلیږي، یا دا تر چلیږي، یا دا بم دی، یا دا پرانی شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالېده او د دې ترغیب ورکول خو لا لرې خبره ده. دا اسې پروپاګاندا دی چې په مدرسو کې کېږي. ها یو خبره درته کوم، هغه ته بیا د مدرسې نوم نه ورکې، وزیرستان او دیگر د عراق دی چې هلته خپلې هغه خپلې حجرې جوړې کړي دي. په هغه حجرو کې د دې شي بقاعده شهین کېږي، هغه حجرو ته چې دی هغه میډیا د مدرسې نوم ورکې.
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي، خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د هغې سره انلیسټډ دي او د هغې اندر کار کوي. او زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې، هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. او څومره هلته چې کله وړې دي هغه د مقامی اجازت باندې کېدی نو هغه کېږي، او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې دي نو هغې د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي، خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی. چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي، خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي، او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا دی زین یو قسم نه تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي، دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته، خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے، کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے، اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی. په نصاب کې دا ډول شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
نصاب مې اسی کې چیز شامل نه.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد سته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سته، کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده.
اور قانونا هماری رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپو خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ، خو داسې مدرسې شته چې خلک ته ټریننګ کوي، دا کوي او چې څومره دا کې دپی کا متاسو بیت المسود وګوري یا کوم المسود وګوري، د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چې څوک ځنګي چې دا غته، نو هغه کې څه پکې ایده پن لاټ شي دا غم لاټ شو، نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خو مدرسې دی خرابې مدرسې دی ار سوک په دهشتګرۍ کې نه دغه خدا حقیقت ته چین سمره ملیتنسی زا غد مدرسو نا غوتی دا
دا مدرسو اسنی حالت تا پکتو سر دا پاکستان حکومت هم پا دا ورستیو که دا مدرسو دا ریجستریشن او سارین لپاره دا گامون و پورتکولو پریکر کرده ده. خود شنونک پا باور تر اوسه چه دول عملی اقدام ندی تر سر کردی او نه هم کم پایل مخی تر غلی ده. مدرسه پا اسنی اصر که روان خبروانه هم دوم روان. پراتون کې خبرونه کې بواوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي کومې څښتن سپارم، سوکاله ژوند ولرئ.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غرو یا یو غټ فایل او دا غي په سر باندې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او پیښور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه پیښور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې